سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه فرشته سها کدا خبری خبرونه درته وړاندې کوم پیل کوو د دې سات په خبرونو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګ ولایتونو کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځایي چارواکو بندیز غندلی دی دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مخنیوي بللی ده سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبریالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي که څه هم د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې تر دې په کندهار تخار میدان وردګو او یو شمیر نور ولایتونو کې دغه خبریالان ویلي دي چې د زیرو یا ژوندۍ موجود له تصویر اخیستو څخه دوی باید ډډه وکړي د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل راهیسې په آزادو رسنیو د فعالیت ګړې تنګه شوې او خبریالان په اسانه نشي کولی چې د ځینو مسلو په ځانګړې توګه سیاسي او امنیتي موضوعاتو په اړه راپورونه ورکړي په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دې هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونه ښوونځیو ملاتړ کوي دغه ماموریت دا څرګندونې نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړی دی او د افغانستان لپاره د خپل استازي هغه انځور خپور کړی چې کابل کې د نجونو یو لومړنی ښوونځي ته ورغلې ده طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او د 2022 کال په وروستیو کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل د اروپایي ټولنې په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو استازو له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه پرانیزي خو تر اوسه دغه کار نه دی شوی قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده د قرغزستان رسنیو نن سه شنبه لیکلي دا مرسته چې طبي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه پامیر ته لیږدول شوې دي خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاښونو او د نسایي ولادي د څنګه سره طبي وسایل هم مرسته شوې ده او 155 کسانو چې خزي او ماشومان هم پکې دي روغتیایي مرستې ترلاسه کړي دي د وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت نازک خودلی او ویلي دي چې شاوخوا 4.5 میلیونه ماشومان او میندې په خورځواکۍ اخته دي د راپورونو له مخې د افغانستان په پامیر سیمو کې شاوخوا 400 قرغزي کورنۍ ژوند کوي یو ځل داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې قرغزستان غواړي دغه کورنۍ هغه هیواد ته ولیږدوي روسل دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران لملاتړ برخمن حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې د دغه ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړی دي حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپای ټولنې یې یوازې پوځي څانګې تور لیست کې شامل کړی ده حزب الله د لبنان په جنوب کې تر ډېره حاکمه ده او دغه هیواد په پارلمان کې استازي هم لري د لبنان د دولتي خبری اژانس د راپور لمغه اسرائیلی ځواکونو پر بقا درې بریدونه کړي او بلبک خار کې یو روختون هم وشتلای دی د بریدونه داسې مال شوی چې د اسرائیل صدر اعظم ویلي پر اسرائیل د حزب الله د یک شنبه ورځې برید چې پکې څلور پوځیان هم وژل شوی او لسګون نور ټپیان شوی دي به رحمانه جواب باور کړي یو ځل بیا مو په دې خبری ټولګه کې زه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم په دې خبرونه کې برا سره دا راپورونه واورئ په پاکستان کې د شانګهای همکاري او سازمان درویشتمه سرمشري ستر سره کړی ده او دا به هم واوري چې د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو د نړیوال ورځې په توګه منځل کیږي
چې بازار به جوړ شو حالت می وړله یعنې د سپې یو یو پرینه ما سرمایه درې څلور لکه غانو ته ورسول او ست خیر سره دا یو انرژي مسیه کومه کر سره کړی و
دا به هم واورې چې په نورستان کې د کرکټ مینوال او لوبغاړي د معیاري لوبغالي نشټون شکایت کوي
میدانونه نشته د مونږ خوړونو کې الکان لوبې کوو او راولي ګو کلم لاسونه خوږي او کله چې کم دی خپې خوږي نو مشکلات ډیر زیات دي الک کړي ته یو کړي دی او یو بل سره خپل لګي را لګي.
په خبرونه کې وړاندې را سره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پایل کو د نن ورځې په راپورونو. په پاکستان کې د شانګهای همکاریو سازمان آی سی او درویشتمه سرمشري سره ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه پکې نه ده ورکړل شوې. پلازمینه اسلام آباد ته په دې ناسته کې د ګډون په هدف د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو او استازو د ورتګ لړۍ پیل شوې او په دې ښار کې د پراخ امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. دا ناسته سبا د اکتوبر په 14 په رسمي ډول پیلېږي. یو شمېر پاکستانی خبریالان وایي ښایي د افغانستان په اړه هم پکې بحثونه وشي. نور حال زموږ د همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې پاکستان په وروستیو کې له سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دی، سبا به پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان ایس سی او درویشتمه سرمشریزه په رسمي ډول پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د چین او د قرغزستان لومړي وزیران اسلام آباد ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان په قربتو په دې غونډه کې د روسیې، بلاروس، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران، د هند د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال هم ګډون کوي. دغه راز د منګولیا لومړی وزیر د څارونکي غړي او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمه په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. پاکستان په دې هیواد کې د وروستیو سیاسي ترنګلتیاو له امله په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ امنیتي تدابیر نیولي او د شانګهای همکاري او سازمان د سرمشریزې لپاره له پرون راهیسې په اسلام آباد کې بیلابیل لارې او کاروباري ځایونه تړلي دي. د پاکستان حکومت د دغه سرمشریزې لپاره درې ورځې رخصتي هم اعلان کړې ده. افغانستان که څوم د دې سازمان څارونکي غړی دی، خو په دې هیواد طالبانو تربیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د تیر یکشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د شانګهای همکاري په سازمان کې د افغانستان د څارونکي حیثیت تقریبا ځنډول شوی او یا غیر فعال شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو پرون د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنیو د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت له قوله ویلي وو هیله شته چې په راتلونکي کې په دغه ډول ناستو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې وړاندې بیا د روان کال د زمري په 20مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په کابل کې د ازبکستان له صدراعظم سره په لیدنه کې تمه ښودلې وه چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوی کبیر غوښتنه کړې وه چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. که څه هم معلومه نه ده چې په اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان په درویشتمه سرمشریزه کې به د افغانستان په اړه بحثونه وشي او کنه، خو اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاګانې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادولو ده چې د شانګهای همکاري او سازمان په 22مه سرمشریزه کې چې په 2022 کال کې په ازبکستان کې شوی و، د ناستې ګډونوالو په افغانستان کې د یو خپلواک، بې پرې، ولسواک، له هر ډول ترهګرۍ او نشه یي توکو پاک سوله ییز افغانستان غوښتنه کړې وه. د سرمشریزې په اعلامیه کې ویل شوي وو چې دوی په افغانستان کې د داسې یو ټول ګډون حکومت غوښتنه کوي چې د ټولو مذهبي، قومي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. د شانګهای همکاري او سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو، خو اوس دا سازمان 9 غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړي او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هره ورځ شپه او ورځ
د میدان وردګ ولایت یو شمیر خبريالان وایي چې د طالبان حکومت ورته لاخونه کړي چې د ژوندیو موجوداتو له اکاسي او فلم اخیستو د ډاډه وکړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست دا بندیز لګولی دی. نور حال د فیروزه عزیزي په دې راپور کې.
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلم اخیستو له بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبريالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ییزو رسنیو ته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو له عکس او فلم اخیستو دې ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمېر خبريالانو نن دوشنبه د اکتوبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبريالانو د عکس او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبريالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبريالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی یې غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشیح شوي قانون په تطبیق او خلکو ته د دې قانون په رسولو کې
سره لدی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي. خو دوی وایي چې اوس تازه د یک شنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې د خبريالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخبارات د ریاست استازي د اطلاعاتو او کلتور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ګډون کړای و. په تخار ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړای دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولش هم وایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلی دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولی شو د عکس له مخې ووایو چې دا پېښه شوې. سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کېږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غټ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان د نن رسنیو د وضعیت له امله اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلي مړاوي او په ناهیلي بدلی شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغه ډول محدودیتونو د لغو کولو غوښتونکي دی، تر څو رسنۍ وکولی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی ویان وحیدالله سربدی ازادي راډیو سره دایدا ویرات کړي او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه تسوي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندۍ تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راوپارول.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې چیرې چې د کلیوالو ښځو لپاره اقتصادي او ټولنیزې اسانتیاوې کمی دي، یوې میرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بېوزلو میرمنو لپاره د لاسي صنعت د تولید یو مرکز جوړ کړی دی. په دې اړه د سیمې نه زموږ د همکار صادق رښتینی راپور ته غوږ شئ.
د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک، مری اوبدلو او نورو لاسي کارونو بوختې دي.
د
پنځه کلن خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسېدونکې ده، لس کاله وړاندې د خپل کور په یوه برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکوونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ شوی. خدیجه وایي د لسګونه زره افغانوی شخصي پانګونې په مرسته دغه مرکز جوړ کړی او اوس پکې شپېته بېوزله میرمنې په بیلابیلو برخو کې لکه خامک، مری اوبدلو، ګلدوزي او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتانه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوی په مزدوري نه، بیا به مې اېښوی، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کر مې خرڅوی چې بازار بیل جوړ سو، هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه یوه پوړي نه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرژي مسې کومک راسره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ، یعنې د خیاطۍ مې هم زده، بابتنی مې هم زده، خامک مې هم زده، هر شیز ارکم د کارو شیز لرم چې حساب یې کده بیا باندې دیشتې د دې ځای د دیشتې دا شپېته دنې.
بی بی هوا چې یو کونډه او د دې مرکز کارکونکي دی وایي له دې لارې د خپل کور اړتیاوې پوره کوي. نوموړي زیاتوي چې دغه کارځای د ژوند د سترو اقتصادي ستونزو یوه حل لاره ګرځېدلې ده.
زه خپله کونډه یم، اجتماع نه پسې چې ما ته مشر زوی د پنځو کالو راپاتې سوی دی، چې یو وخت مې د بل یو د بل د کور کار کوو، بیا اوس دا دلته یو خیاطي کوو، یو په خیاطۍ اخته یو کلچر او بله پلس موږ ته چې حکومت سمه موږ ته دغه رابرابره کړي چې یا معاش راکوي، یا یو سمه کارخانه رابرابره کړي، د یو کاروبار ځای رابرابر کړي چې موږ راځو، موږ اجتماع غریبان د خپل ګوله باندې وساتو، در به در د خمه خیاطي و د خمه کچوزي و دا کارونه کوي، یا د لاسي انجینیم راولو دغه کارونه ورسره کوي، د لاسي کار کوي، زه خپلم د خیاطي کار ورسره کوم.
نورې کارکونکي میرمنې هم وایي له دې مرکز سره د دوی ژوند ښه سوی او کورنۍ یې له فقر څخه ژغورل سوي دي. دوی له مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړی بازار جوړ کړي تر څو خپل تولیدات په ښه توګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خو زما لپاره ښه دی، زول در اخره ناست یم په دغه خپل ګوت خپل کور یو ضرورت پوره کوم، د کوچنیانو مور یم، خاوند خوارکه یم، د کار د کولو نه دی، دغه زو نورو ګرد سره ناست یو، دا خامکان کوو یا د خسر کارونه کوو، په دغه خپل د کور ضرورت سره پوره کوو. کوچنیان مې جې مدرسې پیس هر شی، دا اوس مې دوه کوچنیان ګر سره کې د سنټر راایستلې دي، د پیس د نیستې څخه خالي مدرسې ته ځي، پیس نه نس برابره ولای. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته داس موږ د غریبانو د پاره داس کومکونه وکړو، داس بازارونه سم کې چې موږ نه راخته یو اړ په شي،
ته موږ د کاره کار ما شته چې دا کار مخته بلار چې موږ ته کار پیدا او چې موږ خپل چې مان په ورځ خپل کورونه په ورځ سره یو کریر په سټیج غریبانې خپل د عیال د واسطه نه لرنه پکا، موږ د حکومت څخه دغه یو چې موږ ته مسیره پاله کې موږ ته کارونه راکړي او موږ ته مارکیټ شو کې ستاسو موږ کارونه ووځي پر مخ باندې.
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کندهاري میرمنو په لاس جوړ سوي خامکي غاړي او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیا هم خبرونه ته خراغلي ورزوی وی نړیواله موضوع ته. متحده ایالاتونو د ایران حکومت ته خبرداري ورکړی چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په وړاندې له دسیسو لاس پسر شي. دوی ویلي د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وکتل شي. ټرمپ چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماندی تر دې وړاندې خپل ایران تورن کړی چې ګواکې ژوند ته یې ګواښ پېښوي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي ویلي چې د ډونالد ټرمپ د ژوند په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د دسیسو جزئیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوي دي. دغه چارواکي چې د نوم نښودو په شرط یې له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کړي ویلي بایدن خپلو اړوندو مسؤلانو ته لارښوونه کړې چې د امریکایانو په وړاندې د ایران دسیسو ته پام وکړي. د راپور له مخې د بایدن د همدې لارښوونو له مخې لوړپوړو امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابه ته ویلي چې د ډونالد ټرمپ او نورو پخوانیو امریکایي چارواکو په وړاندې دسیسې ودروي. د سرچینې په وینا واشنگټن ایرانیانو ته ویلي چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وګوري. ټرمپ چې د جمهوری پالو لخوا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماند دی، په دې وروستیو کې څو ځله له امنیتي پیښو سره مخامخ شوی دی. په تیره جولای میاشت کې د هغه د ټاکنیز کمپاین پر یوه غونډه ډزې وشوې چې نوموړی پکې په غواک ټپي، خو لږ تر لږه دوه پلویانې ووژل شول. تیره میاشت د ټرمپ د ګلف میدان ته نږدې ډزې وشوې او ټاکنیز کمپاین یې هغه مهال پیښه د ده په وړاندې د حملې هڅه یاده کړه. تر دې وړاندې خپل سپینې ماڼۍ ویلي چې د ټرمپ په وړاندې د ایران ګواښونه له نږدې څاري او په وینا یې که ایران پر کوم امریکایي برید وکړي ناوړه عواقب به ورته ولري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د لاسوهنې هر ډول تورونه رد کړي او برعکس امریکا تورنه کړې چې له لسیزو راهیسې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ایرانی چارواکو ویلي متحدو ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدر اعظم محمد مصدق په وړاندې له کودتا نیولې بیا تر 2006 کال پورې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیماني د وژلو په ګډون د ایران ګڼو چارو کې لاسوهنه کړې. امریکایي چارواکي داسې مهال د امریکایانو په وړاندې د ایران د ګواښونو یادونه کوي چې متحده ایالتونه د نومبر د 15 نیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوخت دي. ډونالډ ټرمپ چې یو ځلې د ولسمشرۍ څلور کلنه دوره بشپړه کړې او کمالا هاریس د دغو ټاکنو نوماندان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې د کرکټ لوبي مینوال او د لوبغاړي د معیاري لوبغالي نشتون څخه شکایت کوي. دوی وایي په ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو د یادې لوبي مینوال او لوبغاړي مخ په زیاتېدو دي، خو داسې کوم معلوم او معیاري میدان نه لري چې هلته لوبغاړي لوبې وکړي. د لوبغاړو په وینا چې د خپل منځي لوبو او روزنیز پروګرامونو لپاره ننګرهار یا کونړ ته ځي چې د کار یې زیات وخت ضایع کوي او په مالي لحاظ دوی ته ګران تمامېږي. د نورستانیانو په خبره دوی په خوړونو او داسې ځایونو کې لوبي کوي چې کنډو کپر او لتی ګډک دي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د نورستان ځوانان د کرکټ مینوال او لوبغاړي وایي د لوبغالي نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د یو معیاري میدان نه موجودیت له امله ورځنۍ لوبې په خوړونو په لوړو ژبرو او داسې ځایونو کې کوي چې پکې منډه وهل، توپ نیونه او د کرکټ نورې چارې په سمه توګه نشي ترسره کولی. د کرکټ دوه لوبغاړو نواب خان او ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
لوبغاړی مده کرکټ زمون په نورستان کې ډیر زیات مشکلات دي. میدانونه نشته، موږ خوړونو کې الکان لوبې کوو، راولي ګو راولي ګو قلم لاسونه خوږي او کله چې کم دی خپې خوږي، نو مشکلات ډیر زیات دي. الکان یې تجی کړنی دی او یو بل سره خپل لګی را لګي. نورستان کې ډیر زیات کرکټ شوقیان دي او د کرکټ ته ډیر زیات لیوالتیا لري، بس الکان دي خو ډیر زیات شوق لري.
د کرکټ ډیر شوقی ما نه ګراوند لرو نه چې شی لرو خپل غاړه کې دغه سی لوبي کوونو چې خپل میدان هم نشته چې د لوبي ډیر ستونز سره مخ یو په حالان وو. تی ایم ډیر دی خپلم کله راځي مونږ باندې چې سوار اوار میدان نه لرو باید چې مونږ د بار اخیستل سوار اوار میدان جوړ شي تر کې هم خپل میدانونه جوړ شي چې کرکټ به کې وکړو.
د یاد ولایت د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د کرکټ لوبي مینبال یعقوب خان راته وویل له کومې ورځې چې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو په نړیوالو میدانونو کې لوبي پیل کړي او د لویو لوبډلو په ماتولو سره د خپل هیواد نوم او نښان لوړ کړي، له هغې وروسته په سیمه کې دغې لوبې سره د مینوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
نورستان نیزوانان اوس غواړي کرکټ ملي ټیم کې لوبه وکړي، باید او ولسوالیو کې د کرکټ دپاره میدانونه جوړ شي، ځکه چې مخکې زمانو کې دلته کار نه دی شوی. په اکثر ولسوالیو کې ابتدایي کارونه هم نه دی شوی.
د مرکز پارون اوسیدونکي او د کرکټ یو بل مینوال محمد نور نوري وایي که په ولایت کې په ټولو اسانتیاو مجهز لوبغالی جوړ شي نو په نږدې راتلونکي کې به د نورستان له لوړو غرونو داسې لوبغاړي ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي چې د افغانستان نوم به په نړیواله کچه نور هم لوړ او وزلوي.
افغانستان ځوانان کرکټ سره بې ساري مینه لري او ډیر بااستعداده ځوانان هم شته دي، او دا به وخت ثابت کړي چې یو ورځ به ان شاء الله د افغانستان نمائندګي به کوي او ډیر ویاړونه به د هیواد ته به راوړي. زموږ غوښتنه په نورستان کې یو معیاري لوبغالی جوړېدل ده، او لوبغاړو ته مختلفې برنامې پر لاره اچول د نورستان د کرکټ لپاره بودیجې تصویب ده. هغه څه ده چې د نورستان کرکټ به پرمختګ کوي او د هندوکاش د دنګ غرو د بااستعداده ځوانان به رابر سره کیږي.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي مسؤول یحیی اسد بیا وایي یاد ستونزې خپلو مشرانو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ډاډ ورکړی دی. په وینا یې د لنډ وخت لپاره د پارون قومي شورا په همکارۍ او په شخصي بودیجه په اشتیبي کې پر لس جری بزمکا لوبغالی جوړ کړي چې لا هم پوره سانته وینه لري، خو بیا هم پکې د لومړي ځل لپاره د انټر کلب سیالی وکړي.
مرکزی نورستان استریوی سیمه کې د شورا لخوا ځوانانو لپاره لس جری بزمکه وقف کړی شو، او زمونږ د کرکټ امریت په خپل شخصي لګښت باندې نوموړی ځای اوار او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دې څخه مخکې زمونږ لوبغاړي په ډیرو مشقتونو او تکلیفونو سره په ګاونډي ولایتونو کې کلب لیول سیالی او سکول لیول سیالی همدغسې نور ټورنمنټونه ترسره کول.
نورستانیان او د کرکټ برخې کارپوهان وایي که په نورستان کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی جوړ شي، نو کرکټ بورډ کولی شي چې د اوړي په موسم کې د شپږیزي او د کرکټ نورې سیالۍ په زرغون او له طبیعي ښکلاګانو ډک چاپیریال کې ترسره کړي.
کندهار کې اوسیدونکي او ورسره کاروباریان په تیر دوی وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. په همدې اړه زموږ د همکار صدیق رښتینی د راپور ته غوږ شئ.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي او کاروباریان وایي په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بې ساري ډول خراب شوی دی، او دوی نه پوهېږي چې ولې دا ډول شرایط روان دي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباري وایي ته د په شمول د ډېری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه شوې ده.
کاروبار هم چې د ښار د ولاړ زموږ د سره ولاړ دی، مانا په خوا مو شل زره سرمایه و، اوس په دغه دوه میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خوړلې ده. د مارکیټ لا پوره وړم یو کاروبارونه ګرد داسې ولاړ دی، په وطن کې مونږ کارخانه شته، نو مو داسې زمینه برابره ده. روزانی والای د ګمرک والای فاران راځي، سل یو نیم سل پیدا کړی وای، د لسی و د شلی شی ماته راک ونه زه یو بنډی چاریاک پجا شوالی ورکوندې ماته لسی ونیس ولی دار کم کار دی وای، ولاکه بالا بنده چې پیدا کړی لس پنځه لس سفره په کور کې پجا وزه وشه ډوډۍ وسم کدا صاحب بنډی ورمیان وسم
کاروباریان وایي د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سست سوي، خو په لومړیو دوو کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه و، او اوس له تیرو څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وایي حتی تر پخوا ارزانی هم ده، خو خلک د توکو د پیرولو وس نه لري.
تجارت بس کار کاروبار سری ګر سره غړ تجارت باندې هر سړی په نارو.
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه اوسیدونکي وایي خلک بې روزګار دي، کاروبارونه نسته او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې ټیټیږي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواله ده څومره کېدی چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي، مانا که پټاټې دي که پیاز که رومیان دي، هر دوکاندارې هلته د خوراک شیان چې مانا که څوک ضرورت ورته لري خو د دا کاروبارونه له ولاړ شي. ته یو دوکاندار دی نو مشکله څنګه کړه سبدا دي خو غټ دوکان دي، نو دغه غوړي وبره او دا شیان خرڅوي، حتی هغه له بس دا وایي چې سبدا وي نه سبس یې ته مجبور یم چې دا کاروبار پرېږدو. د حکومت څخه مدا خواهش چې مانا چې کاروبار یو زمینه برابره کې مانا دغه ځوانانو یو دغه ته چې مانا یو دغه وکړي دا کاروبار ولې داسې ولاړ دی.
دا کاروبارونه داسې عمر کې ډېر ولاړ دي،
درمیانو د شسته چارو نسته چې خلک اوس معنا ونه خو خدای شان کاروبار ملاړي شان نه خرسيږي خلک چارو نه جن لري چې راي نه نيسه خلک د لوجو مرسي چې شو خپل خلک
و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو ادارې نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرې دو پرې خبرو ته حاضر نسبل د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې